السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. اروپایی کمیسون له افغانانو سره د نږدې 133 میلیونه یورو مرستې د جمعې پورې تصویب کړه. د دې کمیسون د نړیوال مشارکت کمیشنر یوتا اور پیلینن اویل اروپایی ټولنه به د افغانانو تر څنګ ولاړه وي او دا دریز د بدلېدو نه دی. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې 102.8 میلیونه یورو مرسته به د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي زده کړو او د پاکو اوبو پر چمتو کولو ولګېږي. داغلې ایرو پیلینن په وینا دا مرسته به تر ډېره هغو کسانو ته ځانګړي شي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د اروپایي ټولنې دا مرسته د هغو 1.2 میلیارد یورو ژمنې یوه برخه ده چې د 2021 کال په اگست کې د ټولنې له افغانانو سره کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر څه ووایي. خو اغلې بلوچ زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی فعالیت اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا مویل د دې ډلو پر ضد باید مؤثر اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پریکړه وکړه هغو افغان کډوالو ته به د پاکستان د اوسېدو اسناد ورکړي چې له پاکستاني او میرمنو سره یې ودونه کړي دي. په پېښور کې سترې محکمې پرون اعلان وکړ 109 تنو هغو افغانانو ته به چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي د پاکستان د اوسېدو دایمي کارتونه POC ورکړي. د راپورونو له مخې د داسې نارینه او ښځینه افغان کډوالو شمیر په پاکستان کې زیات دی چې له پاکستانیو میرمنو سره ودونه کړي. پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرائیل سخته بمباري روانه ده. وروسته تر دې چې تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوالې ټولنې د هڅو سربېره اوربند مات شو، اسرائیل پر غزې حمله پیل کړې. له غزې د اسمان لور ته خړ لوګی پورته شوی دی. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. او د اوکراینی سرتیرو دوه میډلې ته د جرمني پوځیانو لوري د هوایی مدافع سیستم په برخه کې روزنه په بشپړېدو ده. له نږدې شپږ اونیو روزنې وروسته د شاوخوا 70 نارینه او ښځینه اوکراینی پوځیانو روزنه تقریبا پای ته رسیدلې ده. د څو هیوادونو د پوځي روزنې د مرکز قومندان ډګر جنرال اندریس مالو د روزنې له ځای څخه د لیدو پر مهال وویل یو اصلي دنده د اوکراین د هوایي قلمرو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه روسیا په ځانګړي ډول غواړي په اوکراین کې ملکي زیربناوې په نښه کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته دا خبرونه هم شته. پاکستانی چارواکو ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا TTP په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل ناهیله شوی دی. خو یو شمېر افغان امنیتي شنونکي څه نظر لري؟
ګولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې دی، مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا سترې محکمې پرون د 100 زیات هغو افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستاني میرمنو سره شوي دي. د دغو افغان کډوالو مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل
تر 15 په کله کې شپږ کیسونه ډېر زیات وو، نه تقریبا 120 ته پاسه کیس شو دي. کیسونه سره د POC ریلیټډ او پاکستان اوریجن کارت.
په غزه کې د اوربند تر ماتېدو وروسته د اسرائیلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان TTP په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل ناهیلی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل نیوز کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د تراګرو ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي ویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه سرګندونو په اړه څه ندی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپله پاکستان پورې تړاو لري او په افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن ظاهرا اړیکې ترنګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت نه هیله شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي ویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپلې ژمنې به عملي کړي. اغلی بلوچ ویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه غوښتنې سپارلي او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چایا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګلبهادر تر څنګ د ټي ټي پی د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې، ویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایي پاړه نور معلومات نشي ورکولای. د 3 نومبر میاشتې په 26مه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حملې وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی مشر حافظ ګلبادر ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد افغانستان سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویاند او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي رادیو ته ویل
ټول تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم نام لاتر پایلې دادی چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري، وای پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې توریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې دریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپل خلکو امنیت د ټینګري د خپل بام واوري زمو خواته نه راچوي. او دا چې
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان دا کوي چې د حمله له افغانستانه پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروستي برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستاني امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان دا وکړه چې انتحار کوونکي افغانو هغه دا چې طالبان یې پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پېښور یا د خیبر پښتونخوا سترې محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اورېدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستانیو میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمې د قضیو اورېدنې پر مهال امر وکړ چې 109 افغان اتباعو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکيري ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل جربه د قضیو اوریدنې تفصیلي فیصله مخې ته راشي. د 10 کال کې د چې د پاکستان د لړمالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راځي له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوث له پېښور دا ریپورت را لېږلې.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بنچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته دي د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دې کې لا ججمنت اناونس شوی دی. اناونسمنت دی چې لکه هغه وی چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه بیا مخکې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دن لا ډلیور شوی نه دی هغه خو لا قاضي بکینی او دې به لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا 35 بجې او په کله کې شپږ بجې دا کې چې کیسونه ډیر زیات وو نه تقریبا 120 ته پاسه کې سړي کې 109 نو هغه سره د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارت.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 400 زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرولې شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو د چمن پرلت هلته خلک په دی خاطر پرلت کوي چې په سرحد باندې لا وختونکو د پاسپورت او ویزه شرط الزامي شوی دی. پرلتوال وایي چې دا شرط دوی ته د منلو نه دی او حکومت باید بیرته دغه پریکړه واخلي. په دې اړه پام وکړئ د ایوب ترین رپورټ.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق وویل
تګ را تک قانوني دی دا فیصله پر دې سوی ده اوس چې ته پاسپورت کې ډرایور بم پر پاسپورت زی کلندر بم زی لوکل سړی بم زی پاتیل بم خلک پر پاسپورت زی دریل بم زی او دلته مجرو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رشته رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مجرو نس کولای د پاسپورت دلته زمو ټولې ادارې خراب دي.
پر دې محل لغړی احتیاط مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړی ده چې دا ستونزه به ډیر ژر اواره کړي.
زمر سره د افغانستان سره کوم رشتي دي یا د افغانستان زمر سره کوم رشتي دي ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تک د لاري د پاسپورت کم پېپکس کمیټي کې کم اس او پی جاری شوی دي بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره مایده کوي چې بیا په دې ولس کار نه لري دا په شناختی کارډو دا په دسکره باندې زیو راځي.
د دې چې دوی ورځې لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړې او الته د پرلت د مشرانو سره د لیدو کتو پر مخال تسلی ورکړې و چې نو مړی به د پرلت د برخوالو د غشتونو د اواری په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزی حکومت پورې به د دوی ژغ ورسوي. بل پلو ته د هېواد د بېلابېلو برخو څخه د بلوچستان د لارې د بې اسنادو افغان کډوالو و خپل هېواد ته د تلو بهیر روان دی. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمېره د 1,00,000 څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي دوې ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې هره ورځ نږدې 10,000 افغانان د چمن د لارې و افغانستان ته ستنېږي. بل غړي ته د اومي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه بې اسنادو افغانانو سره د یووالي په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور ښارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي اومي ګوند څخه د وتلې ډلې تر څنګ نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سمایي مشرانو او غړو ګډون کړی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لوري د بې اسنادو افغانانو خپل هېواد ته د لېږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بې اسنادو افغانان و خپل هېواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 20مې نیټې څخه پر لد پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربان تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سبان دی وی اونې تر اوربان ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، اسرایل د اوربان په ماتېدو ملامت کړي او اسرایل حماس پړ کړي. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا، مځکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلي ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پریشتي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وشل شوی دی، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې 3 تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوي دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې 2 تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیلی پوځیان وای چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یو تش ځای کې لګیدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې ریپورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان له دې لپاره د دې سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې په حواله ویل شوي دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکېل شي. د زمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهانه وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکېل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28م کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ښکېل اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د یونما په اعلامیه کې چې دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د دې ادارې مشري روز او تنبایوا په حواله ویل شوې ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. په اعلامیه کې راغلی اغلی اوتن بای وضعیته کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کیدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. دیونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه
ای همو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې لبد مرغه په مستقیمه توګه زموږ پر مظلوم و خلق واقعیس کوي او زموږ خلق به د کرنې او مالداری له اړخه له یو بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونا هم تاثیر میگذارند.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکیل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. دویونما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې درېیم کال وچکالۍ اقتصادي فشارونو او په تیرو دوو کلونو کې د دوو ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نخوندیتوب له بیړني یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تیره لړه میاشت کې ویلي وو چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل شوی د دسمبر تر 12 پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبانو حکومت استاسو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10 په خپل ایکس پاڼه د ویلمی په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده تر څو له امله یې د رامنځته کیدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او نورو ځنګلي ونو پر قومي تړو او ناغو ساتلې. د دوی په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې 40 لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي دا هم وایي د طبیعي آفتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه په موخه له کونړ د غریپورت
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخستنه یو شمیر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پرې کړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه هغه اخلو په شخصي شکل هم خله نه هغه کوو بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسولیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نشي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالۍ او پکې د لګېدلو ورونو له امله یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه در ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره د اشر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختموي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپه درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره یې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو، خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحال خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلي دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحال موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوکل چارواکو سره دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدا کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکې له احترامات ته زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل بروج او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاورو د سړي اوسیدونکی یم. موږ د لارټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت